کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. اته بجې دي، د دې یو ساعته خبرونې اورېدو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په پام کې ده د حج د مراسمو له پای ته رسېدو وروسته هېواد ته د افغان حاجیانو د راستنېدو لړۍ د جمعې په ورځ پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان د کشمیر د وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او په وروستۍ برخه کې به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي هم واورئ. خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرچکی. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدراعظم عمران خان نن د اګست 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو د کلیزې ورځ په کشمیر کې تیروي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د سې شنبې ورځې ناوخته په یو بیان کې وویل په نیول شویو کسانو کې یو تن عبدالرحمن نومیږي چې په تلهه مشهور دی. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش ډلې د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د بل نیول شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د داعش ډلې وسلوالو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ګڼ شمېر خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نهو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هلمند د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیه قمندان سمونیار عبدالرؤف فیضي له قوله لیکي چې نوموړی وایي ترورستانو غوښتل د ګرمسیر ولسوالۍ په اړونده شملان سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړي، خو د اپراتیفي معلوماتو له مخې د پولیسو له ځواب سره مخامخ شول. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې په نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون سه شنبه په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د میرمنو چې د اختر په دریمه ورځ د سولې د ټیکري په نوم په یو پروګرام کې راټولې شوې وې، له طالبانو او حکومت دواړو وغوښتل چې ژر تر ژره په خپلو کې مخامخ خبرې پیل کړي او روانه جګړه پای ته ورسوي. د غونډې له ګډونوالو څخه یوه میرمن محبوبه لال وه. هغې په خپله وینا کې د جګړې د ناخوالو یادونه وکړه.
هغه جګړه چې زموږ میندې بورې کړې، هغه جګړه چې زموږ خویندې بې وروره کړې، او هغه جګړه چې زموږ ماشومانې بې سرپرسته کړل.
د سولې د ټیکري په نوم دا غونډه د خوست د ولایتي ادارې په نوښت جوړه شوې وه چې په ترڅ کې یو شمېر مخکښو ښځینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاینلیکونه هم ورکړل شول. لازادهی رادیو خبرون آوری. ده پاکستان صدراعظم عمران خان نن ده اگست 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو د ورځې کلیزه په کشمیر کې تیروي. د عمران خان دفتر ویلي چې یو شمېر وزیران به مظفر آباد ته په سفر کې له خان سره ملګري وي او هلته به د ټولو ګوندونو کنفرانس جوړ کړي. کشمیر ته د عمران خان له یو ورځني سفر یو ورځ مخکې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې هند د اګست په 15مه نیټه له جمو او کشمیر څخه د کورواکۍ د هغه امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون دې سیمې ته ورکړی. اسلام آباد د هندا اقدام نړیوال سولې ته ګواښ بولی او وایي چې دا پریکړه به په کشمیر کې قومي تصفیه ته لار پرانیزي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې له بلوازد پولیسو سره نښتې کړي او په ودانۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوې ده. چارواکو پرون سه شنبه د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره هوایي ډګر ته چې د نړۍ له ډېرو بوختو هوایي ډګرونو څخه دی الوتنې لغوه کړې. د آسیا د مهم اقتصادي مرکز ته د الوتنو لغوه کېدل له هغو ویرو سره په یو وخت کې دي چې ښایي پیکینګ د مظاهرو د آرامولو لپاره هلته چینایي پوځیان واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې استخباراتو ده ته خبر ورکړی چې د چین حکومت د هانګ کانګ سرحدونو ته ځواکونه استوي. نړیوالو رسنیو پرون د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې دننه او بهر د مظاهرو او د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د فزیکي شخړو تصویرونه وښودل. اعتراضونه د هغې لایحې له تصویب وروسته پیل شول چې له مخې مشکوک کسان په چین کې محاکمه کېدای شي. هانګ کانګ چې پخوا د برتانیا مستعمره وه، په 1990 کال کې د کورواکۍ او ازادیو په تضمین چین ته وسپارل شوه. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د ناټو یوه اف 13 جټ جنگي الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې و. خو وایي چې د روسیې سو 28 جنگي الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړې ده. تاس خبري اژانس د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل د شویګو الوتکه د روسیې له کالیننګراد ښار څخه مسکو ته روانه وه چې د بالتیک سمندرګي له پاسه له دې پیښې سره مخامخ شوه. د ناټو یو ویان ازادۍ راډیو ته پر ایمیل په استول شوي پیغام کې ویلي یوه روسۍ الوتکه چې یوې بلې روسۍ جنګي جټ الوتکې بدرګه کوله د سه شنبې په ورځ وختي د بالتیک د سمندرګي له پاسه څارل شوې. ویان زیاته کړې د ناټو د هوایي کشف الوتکو هڅه وکړه چې د دې تړون هوایي حریم ته نږدې شوې د الوتکه وپیژني، او په وینا یې کله چې الوتکه وپیژندل شوه د ناټو جټ الوتکې بیرته خپلې اډې ته ستنې شوې. د ناټو یو ویان ویلي په دې اړه چې په الوتکه کې څوک سپاره و معلومات نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. وباورې چې د حج د مراسمو له پایته رسیدو وروسته خپل هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو بهیر بل سبا د جمعې په ورځ پیلېږي. په یو راپور کې هغو ستونزو ته کتنه کوو چې افغان حاجیان ورسره لاس ګریوان وو.
موږ د امارات د حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مزل د موټر په لارې راتاوېده او پیاده شو. په آخر کې موټر بند شو. څلوېښت دقیقې 15 د پښو مزلم وه.
ولس مشر اشرف غنی وایي د سولې یوې موافقې ته د رسېدو تر مهاله د ځواک کارول د افغان ځواکونو اصلي دنده ده. خو په خوست کې بیا نجونو او میرمنو پرون په یوه غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته کښېني.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو او زموږ په د خویندو باندې ورخمېږئ. دا جنګ هېڅ معنا نه لري. وایي وخت به تېر وي، بیا په لاسونه مروړئ.
په نورو راپورونو کې په کندوز کې سږ کال د غنمو حاصلات زیات وو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. نور راپورونه هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. سلګونه زره حاجیان به نن چهارشنبه په مکه معظمه کې د حج وروستي مراسم ادا کړي او د جمعې له ورځې به هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو لړۍ پیل شي. حاجیان نن په مکه معظمه کې د طواف ودا مراسم پر ځای کوي. که څه هم د حج او اوقافو وزارت وایي چې سږکال د افغان حاجیانو لپاره په سعودي عربستان کې ډېرې اسانتیاوې جوړې کړې وې، خو بیا د پخوانیو کلونو په څیر یو شمیر حج ته تللي افغانان د حج او اوقافو وزارت د مرستې او ملاتړ له کمښت څخه شکایت کوي. دا موضوع اجمل اند په خپل راپور کې راخیستې.
حجی نوراغا هریبا وای ډیر خوشاله دی چې د حج دادا کول یو پخانه ارمان پوره شو. نو موله چې د سفر ستړي او د سعودي عربستان سخت ګرمي ګاللې ل مکی مکرمه څخه ازادي راډیو ته ویل د حج د مناسکو له بشپړې دوه وروسته د روحي ارامۍ احساس کوي.
و احساس بسیار خوشی دارم، احساس میکنم مثل طفل که نو تولد شده باشه، بسیار سبک هستم و میتونم نمازهای پنجگانه خود طاعت و عبادتی که میکنم خالصانه بسیار میفهمم که احساس میکنم که حالا به صورت درستی و همون عبادت جمعیم
و دیش کلن هریواد ها غشاو خواد دیر سر و حجیانو لدلی ده چه سکل افغانستان سخده حج دادا کول لپار سعودی عربستان تطللی. د دې افغان حجیانو په سلو کې 25 خزیدي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سکالې د هغه اسانتیا او سربیره چې د کوربه هیواد لخوا حجیانو ته برابرې شوې وي، افغان حجیانو ته د استوګنې لارښوونې او انتقال په برخو کې لا زیاتې اسانتیاوي برابرې کړې وي. د دې وزارت د چارواکو په وینا افغان حجیانو سکال په سعودي عربستان کې د مرستې لپاره 650 ناظمان او لارښوونکي، 80 مفتیان او 60 ډاکټران درلودل. همدارنګه 240 کسان نور په بیلابیلو کمیټو کې لکه د ترانسپورت کمیټه، فرهنګي کمیټه او نورو کې د دوی د مرستې لپاره ګمارل شوي وو. یو شمیر افغان حجیانو د دوی لپاره له برابر شو اسانتیا او خوخي سرګند کړي. مولوی ادم خان چې له کابل څخه د حج دادا کول لپاره سعودي عربستان ته تللی، ازادي راډیو ته ویل
ان شاء الله ډیره خوښه برنامه وا دغه پروګرامونه او معلمینو حضرات او د خدمت وکړم چې ناظمینو ټول راکینو دا وزارت ارشاد حج او اوقاف
خو د لارښوونه خوړو او استوګنې په برخو کې یو شمیر شکایتونه هم شته. دا حیات الله پونم یو حج تتلې افغان بیا وای د استوګنې لپاره ورتانی ول شوی ځای مناسب نو او موقعیت ډیر لري.
د موږ د امارات حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مزل د موټر کا موټر فلره را تاوی دا پیاده ش په اخر کې موټر باندې شو سالویک د کی 15 سالویک د کوم مزل هم و.
یو شمیر نور افغان حجیانو هم لازادي لري سره په بیل ابیلو ټلیفوني تماسونو کې حالت د لارخونه ترانسپورت او استوګنې په برخو کې دوی ته لا برابر شو امکانات او شکایتونه کړی او غي نیمګړي بللې. حتی موکړه چې د افغان حجیانو د شکایتونو په اړه د حج او اوقافو د وزارت د چارواکو نظر واخلو خو بریالي نشو. د حج په سګنې مراسمو کې د نړۍ له بیلابیلو برخو 2.5 میلیونه مسلمانانو برخه اخیستی وه. که څه هم په یمن او سوریه کې د تهران او ریاض ترمنځ روانې سیالۍ او د لویدیځ او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په سیمه کې وضعیت ترنګړې کړې، خو سکال د حج مراسم په آرامه فضا کې ترسره شول او پکې د کومې لویې پیښې رپورټ تر اوسه نه دی ورکړل شوی. سعودي چارواکو تر دې مخکې د حج د مراسمو پر مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی او ویلي و چې دغلته هر حرکت څاري. تر دې مخکې کلونو کې د حج په مراسمو کې د ګډوډیو له کبله ځینې مرګونې پیښې رامنځته شوې وي. په سعودي عربستان کې د ازادي راډیو خبریال د افغان چارواکو له خولې وایي ټاکل شوې د جمعې په ورځ د افغان حجیانو لومړنۍ ډله وطن ته ستنه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
زموږ غاګله ازادي رادیو ووري. ولسمشر اشرف غنی وایي تر هغه مهاله چې د سولې تړون د ملت لخوا تصویبیږي، د پوځي ځواک کارول د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده. ښاغلی غنی پرون سه شنبه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د اختر د مبارکۍ په کتنه کې همداراز وویل چې امنیتي ځواکونو مبارزه د افغانانو لپاره ده. په دې اړه فیروزه عزیزی نور جزئیات لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د سولې د تړون تر تصویبېدو دې په جدیت خپلې دندې ترسره کړي. ښاغلی غنی د ملي دفاع وزارت په تالار کې د امنیتي ځواکونو سره د اختر مبارکي کوله وویل
تا روزی کې پیمان صلح از طرف ملت افغانستان تصویب میشه وظیفه قوای دفاعی و امنیتی افغانستان استعمال قوا است. تاسو وظیفه دار نه ده چې راسی وګوري چې سیاسي بادونه کوم خواته وځي. اتاس دنده مقدس دنده دی وطن ساتنه ده او زه پایزی سرکماندان دیالا خبر صلاحیتونه تاس تا انتقال اوم چه تاس تر آقلی دقی پوره پا ایزد او به افتخار قوه استعمال که او دا وسطن او ساته.
جمهور رئیس غنی څرګند کړ چې د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې لپاره به واضح بین المللي تعهد وجود ولري او د افغانستان او نړۍ د شریکو ګټو پر بنسټ به مختزو. نو په داسې حال کې چې تر دې وړاندې له طالبانو سره تر سولې وروسته د افغان امنیتی ځواکونو د منحلېدو ګونګوسي خبر شوی وو، او په خاطر کې د طالبانو یو مشر عباس تنگزیر لوري ویل شي و چې د افغان امنیتي ځواکونو لسره جوړیدو ته اړتیا ده. هغه څه چې نوموړي په خپلو وروستیو څرګندونو کې رد کړل، خو یاد موضوع په کور دننه د حکومت په ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول. خو ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې د دوی په راتلونکي به هیڅ ډول معامله نه کیږي.
امش من داده چې د دې وینې قدر به دا ولس هیڅ وخت نه لري، او ژمنه مې در سره داده چې د امنیتي او دفاعي قوا راتلونکي باندې به هیڅ نوع معامله نه کیږي. هیڅ موافقتنامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول نباشه قابل قبول نیست.
ښاغلی غنی د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امکاناتو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه ډاډ ورکړ او ویویل د دې وطن زړور بچیانو زرګونه کلونه د افغانستان ویړلی بیرغ په ټوله نړۍ کې رپولای دی.
پراپور کې مو د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې واورېدې چې وایي تر هغه مهاله چې د سولې تړون تصویبیږي د پوځي ځواک کارول د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو دنده ده. خو په خوست کې نجونو او میرمنو پرون د اختر په دریمه ورځ د سولې د ټیکري تر عنوان لاندې په یو غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو د سولې او په خپلو کې د خبرو اترو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوال وویل افغان میرمنې هیڅکله جګړه نه غواړي. نجیب الله الوخیل هم د غونډې ته ورغلی و.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوې، دا هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواوو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدني فعال محبوبه سعادت ویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي، سوله نشي راتللی.
همیشه غواړو چې سوله خپل داخل کې موږ د خپل خلکو په منځ کې را پیدا کړو، نه دا چې خارجي هیوادونه په دې کې لاس واخلي، ځکه خارجي هیوادونه هیڅ وخت نشي کولای چې په یو هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ګډونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو له رنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست د ولایتي شورا غړي نادبی عمری وایي خزه هیڅ کله جګړه نه غواړي، ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو، زموږ په د خلکو او زموږ په د خویندو باندې ورخ میګی. دا جنگ هیڅ معنا نه لري. وای وخت به تیر وي، بیا په لاسونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابرې کړې مقالې ولوستي. د سهیلا نوري په نوم یو فعال په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازینۍ لار وبلله او زیاته کړه
که هر څومره یې وستایم کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اختریز ټیکري تر عنوان لاندې ده، نو زموږ خویندو ته دا پیغام راکوي چې د سولې په خبرو کې او د سولو په هڅو کې زموږ ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوستوالی محمد حنیم فدایی چې د سولې ټیکري پروګرام تابعای کړی و، د دې پروګرام د مخ په تړاو ول
مونږ د سولې د اختریز ټیکري اساسي پیغام دا ده چې په جګړه کې نه سوله شته، نه اختر شته، او نه زموږ د خویندو ټیکري خوندي ده. د خزو ټیکري دا د دوی عفت ده، دا د دوی عزت ده، او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي، بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې خزو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې د پکتیا او خوست ځوانان په سټو کنډو سیمه کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د جوړېدو غوښتنه کوي.
مناسب ځای د خوست پکتیا او نور ولایتونو لپاره یو جګه نقطه ده. غرونه دي ډېر ښسته هوا لري. غوښتنه به مو دی چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځایونه باید جوړ شي دلته.
د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیز پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې احمد شیبر چمتو کړی ده.
جرمنی ورسپانې شتوتګارت تر نخریختن د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې لیکي کوم بنیاد چې امریکایانو له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال یې شایي له افغانستانه د جرمني پوځانو وتلو ته هم لاره هواره کړي. خو دا جرمنی ورسپانې لیکي دا به وشي، خو ستر خنډونه به پاتې شي او هغه پراخه لوږه ده چې ډېر افغانان ورسره مخامخ دي او د دوی د شخړو طبیعت دی. شتوتګارتر نخریختن وړاندې لیکي چې د افغانستان تر ټولو زیات عایداتي سرچینه د تریاکو ده او د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې دینی او عقیدتي بڼه نه لري، خو له بده مرخه کله هم دې برخو ته زیاته پاملرنه نه ده شوې. د سولې د خبرو په اړه بل خبرونه امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز بیا لیکي چې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو تړون ته له طالبانو سره نږدې شوي دي. ورسپانه وړاندې د یو شمېر افغان پوځي او ملکي چارواکو په وینا څرګندوي چې افغان ځواکونه چې په روسیو کلونو کې په خراب بد وضعیت کې دي، د خپل هیواد په ډیرو برخو کې تقریبا یو مخ په دفاعي حالت کې راغلي دي. د افغانستان پوځي چارواکو تیر کال ویلي وو چې دوی به د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي حالت خپل کړي. ورسپانه بیا لیکي چې اکثر تهاجمي عملیات د افغان او امریکایي ځواکونو وړې ډلې ترسره کوي چې هوایي ځواکونه یې ملاتړ کوي. نیویارک ټایمز لیکي د افغان ځواکونو بد وضعیت تر ډیره طالبان له امریکایي پلاوي سره د سولې په خبرو کې برلاسه کړي دي او دا خبرې پای ته نږدې شوې دي چې شایي نتیجه یې ډیره ژر اعلان شي یا څو اونۍ نورې وځنډې شي. ورسپانه بیا لیکي چې د روان کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې تر 2300 ډیر افغان ځواکونه وژل شوي دي چې تر 80% ډیر د طالبانو د بریدونو پر مهال چې پر امنیتي پوستو د تلاشۍ پر مرکزونو او امنیتي مرکزونو یې کړي دي وژل شوي دي. نیویارک ټایمز بیا د یو شمېر حکومتي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې تهاجمي بریدونه یوازې د امریکا په ملاتړ افغان ځانګړي ځواکونه ترسره کوي.
ازادي رادیو د راپورونو لړۍ اوري. په غزنی کې یو معلول ځوان د اختر په ورځو کې د غزنی ښار ته راوتلی وو او ځوانانو ته ډول غږاو. د ازادي رادیو خبريال حبیب رحمان تاثیر په خپل راپور کې وایي چې د دې ځوان پر شاوخوا اتنچی ځوانان راټول شوي وو.
لا و میاشتو تداوی څخه ورست عبدالسمد د غزنی په حاکمی سنای پارک ناسته او دغه جنگ زپلی ولایت خلکو ته خوشاله ورکوي. نړی تورته یاله عبدالسمد په ټپی وجود پرته لباجی او رباب څخه ډوله کوهی ډیرای ځوانان اتنه چوي او یا هم ورتنه سیږي. عبدالسمد د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د هوان لګیدو لامل پشی پشا ټپی سوای دی. عبدالسمد پر ډولک زخمی پښاړولې، ل ډولک بس کول او د تندې د خلول او چولو څخه ورسته یا زادي رادیو ته وویل په ډولک وهلو لې چا څخه پیسې نه غواړي بلکې مخه د خلکو خوشاله ول دی. هغه زیاتوي سولې ارمان ده تر څو ټول وطنوال یو خوشاله سوکاله او لمنې ډک ژوند ولري.
بهغه پیسې باندې راغلی نه دغه راغلی چې د خلکو طبيعت سم سي د خدای سول راولي خدای وطن جوړ کی ته غوته فارم وای چې خدای خلک خوشاله وسي.
په اختر کې راوتلې دلته ډولک شغه خلک خوشاله کوي دغه ځوانان چې دغه مزپوري دغه خوشاله کوي. اختر ورستم دا کار کوي که بغنه کوي
نه اختر ورته کله کله و میله کله دندوال کوج دمي دندوال ادمي دغه چې بل جای واده چې زنګ راتوي بیا درې دمه چپخمه جوړه ولا تلمین کول با زمين کوله چې هر شي میکو.
د عبدالسمد ډولک ته ډیرای ځوانان راټول سوي دي خوشاله دي. دغه وړه خوشالي ورته تر هر څلوې خوشالي ښکاره کیږي. څو تنو یا ازادي رادیو ته وویل د تیرو څو کالو خولي نن ورته توي کړې اتنه نه ورته وکړل.
نن مرتضی یاندړو بیخ ډیر خوشاله ستوړ داس خوشاله کسي چې نه پی جوړې ده
یاندړو خلک ډیر شاتنه نه کوي اتنه
وو وو اتنه وو کو.
زمانم عبد الله دی خوګانو د لسوالینه ولادي موږ سات خو ډیر تیر سو ډولک لپاره سات مو تیر سو بغیر څوک راځي ډولک لپاره دلته ولا زمیلادي زړه تازه کیږي ته غمونه ډیر دینو صدر توامه
نوم مې نیک محمد د اندړو د ولسوالۍ دا ځوان ناغلی و دلته م ډولک والا تڼونه م ورته وکړو خلک ورته خوشحاله وو
د دا خبره کولی چې زه ډولک ته دې لپاره کوم چې باید خلک خوشحاله سي تاسې خوشحاله کړئ
هو ډېر ډېر خوشحالي مو وکړې دوه تڼونه مو وکړو
غزنای چې یو وخت اخترونو او نورو ملي ورځو ترڅنګ د خوشحالي په ورځو کې د ډولونو اتڼونو سازونو میلو او تماشو ځای وو خو له بده مرغه چې اوس پکې خلکو له دغه ټولو شانو څخه خلاص وینځلای دی او یوازې جګړې پکې کیږي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
پاکستان نن او بخې د سیشن به پر ازنه پرون د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه دا غوښتنه ورسته له هغه کې چې هندستان له جمو او کشمیر ایالت څخه د کور واکۍ د هغه امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون د سیمې ته ورکړی وو په دې اړه جزئیات د اجمل اند پر راپور کې واورئ
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په یو واستول لیک کې په کشمیر کې د هند وروستي اقدامات نړیوال سولې ته ګواخ بللې او پاړې د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې د هند حکومت د اگست په 15 نیټه اعلان وکړ چې د هندي کشمیر هغه کورواکي پای ته رسوي چې د هندستان د اساسي قانون له مخې د سیمې ته ورکړل شوی و تر دې ورځ مخکې د اگست له 4 نیټې د هند حکومت په هندي کشمیر کې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول دغلته موبایل او مزکنی ټلیفوني شبکې بند شوې او په سیمه کې انټرنیټ هم پرې شوی د اگست په 8 نیټه د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل ولسته په وینا کې ویل چې دا اقدام بنوي ډیلی دی د جوګه کړی چې په سیمه کې پر ترهګرۍ او بیلتون پالنې لاس پرې شي دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سی شنبه پورس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پاستول لیکي په کشمیر کې د هندستان د حکومت وروستي اقدامات غندلې او هغه تیری کون کې کړنې بللې د قریشی په وینا د هند حکومت دا اقدام په قصدي توګه د جمو او کشمیر د هغه وضعیت لپاره غرزول دي چې په نړیواله کچه لانجمن پیښندل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په لیک کې چې رويټرز خبري اژانس وایي لیدلې دی ویل شوی پاکستان کړکیچ نه پاروي خو هندستان باید زموږ زغم زموږ کمزوري ونه ګڼي قریشی په دې لیک کې همدارنګ هندستان د توکم پالنې ایدیالوژي په عملي کولو تورن کړی چې د په وینا غواړي دغلته د مسلمانانو اکثریت د هندوانو په اکثریت بدل کړي هغه ادعا چې تر دې مخکې هندي چارواکو رد کړي خغلی قریشی په دې لیک کې زیاته کړې چې هندستان بیا هم لزواک کار اخلي نو د پوینا پاکستان به اړوي چې د خپل دفاع په خاطر په ټول توان ځواب وایي د مولي همدارنګ ویلي هندي لوري هڅه کوي له کشمیر څخه د پام اړولو په خاطر پاکستان سره بل ستونزه رامنځته کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې لیک کې زیاته کړې د خطرناکو عواقبو ته په پام پاکستان په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوتویز چې په دې میاشت کې د امنیت د شورا مشر کوي وایي د امنیت د شورا غړي هیوادونه به پر دې لیک بحث وکړي نو مولي ویلي د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلې اړیکې په ټوله جنوبی اسیا ناوړه اخیز کوي کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ پرته غرنۍ سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي او دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ ویشل شوی په هندي کشمیر کې لسی زراهیس یو شمیر وسلوال ډلې د خپلواکۍ او یا پاکستان سره د یو ځای کېدو لپاره جنګیږي هندي چارواکي پاکستان تورنۍ چې په هندي کشمیر کې د دې ډلو چې هندي لورې ترهګرې ډلې بولي مرسته او ملاتړ کوي
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مپشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
سمګر غلا ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار لو د مزګر تر او ورځې د اونې خبري د مازیګر په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. په موکړې د خبرونو لنډیسته افغان چارواکی وایي د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په نویل شویو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په تلهه مشهور دی او د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نهو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وښتې. د هلمند امنیه قمندانې په یو بیان کې وایي په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د اګست په 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو کلیزه په کشمیر کې تیروي. د عمران خان دفتر ویلي چې یو شمیر وزیران به مظفر آباد ته په سفر کې له خان سره ملګري وي او هلته به د ټولو ګوندونو کنفرانس جوړ کړي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو پرون د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې د بلوازد پولیسو سره نښتې وکړې او په ودنۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوه. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د ناټو یوه اف اتلس جیټ جنګي الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې وښوایي چې د روسیې الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړې ده. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پکتیا او خوست یو شمیر ځوانان له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پکتیا ولایت اړوند د سټو کنډو په سیمه کې د تفریح لپاره یو مناسب ځای ورته جوړ کړي. دا سیمه چې په شنو غرونو پوښلې ده او د پاکې هوا ترڅنګ له طبیعي ښکلا برخمنه ده، د اختر په شپو ورځو کې ورته د پکتیا او خوست ترڅنګ له لوګر، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه ګڼ شمیر ځوانان او خلک د تفریح لپاره ورغلي وو. احسان الله آریان له پکتیا څخه په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اړوند د سټکنډ او سیمه چې د خوست او کابل عمومي سرکې په سر تیریږي، یو له هغو لوړو سیمو څخه ده چې په شنو ونو پوښلې ده او د پاکې هوا تر څنګ طبیعي ښکلا د ډیرو خلکو لپاره په زړه پورې ده. په دې لا راتلونکي مسافر د سټکنډ او په لوړه څوکه د یوې شېبې لپاره له موټر ښکته کیږي، د مکبې او له خپلو ملګرو سره یادګاري عکسونه اخلي. د غزای په ملي او مذهبي ورځو کې د ګڼو ځوانانو او خلکو شاهد وي او د خوست او پکتیا ترڅنګ د لوګر، پکتیکا، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم د سیل او تفریح لپاره ورته راځي. یو شمیر ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پکتیا ولایت له مسؤلینو وغوښتل چې سوداګر وهڅوي څو دلته د تفریح لپاره مناسبه پانګونه وکړي.
نوم محمد ریاض دی، پکتیا ولایت یو ځوان. دا ډیر مهم ځای ده، د کې څلور دروي ولایتو خلک راځي کیږي او تفریح کوي. چیرته ولایتي اداره د تجارت تشویق نو دا ډیر تفریحي ځای بدل شي.
نوم کامل همت دی، د خوست مرکز پنځه وسیدونکو د مناسب ځای دی. خوست، پکتیا او نور ولایتونو لپاره یو جګه نقطه ده، غرونه دي، ډیر خسته هوا لري. غوښتنه به مو دی چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځای نه باید جوړ شي دلته.
نوم ثقلا زلاند، ایواز چکر تر غلیو دلته زکه د اختر ورځ ده، خو دلته داسې څه نه وینم. ایواز یو زنګی ده، هماغه په جک سر باندې ده، هماغه کیفیت نه کوي.
د دغه ځوانانو غوښتنه مو د ګردیز له خروال اسمت الله خالد او د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت سره شریکه کړه. دوی ازادي راډیو ته ویل چې له خصوصي سکتور سره د دې ځای په اړه خبرې کړې او هیله مند دي چې ډیر ژر له پنګولو سره یې هوکړې ته ورسیږي.
ولایت مقام سره خپل پلان شریک کړی ده، په دغه برخه کې موږ کار کړی ده. ځینې پانګوال موږ ته هڅولې تر څو هغوی وکولی شي هلته سرمایه ګذاري وکړي.
موږ له خصوصي سکتور سره وار په وار باندې ناستې کړې دي چې راشي په دغه ځای کې پانګونه وکړي، چون له دغه ځای نه د پکتیا په شمول څو نور ولایتونو خلک هم د تفریحي ځای په توګه باندې وخت په وخت باندې استفاده کوي.
د غنو نور ولایتونو ترڅنګ د پکتیا اوسیدونکو په داسې حال کې د سټو کندو سیمه د تفریح په ځای بدلول غوړي چې ل د وړاندې د ګردسخار اوسیدونکو په دې ولایت کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د نشتون شکایتونه کړي وو.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. اوس هم یو بل راپور. د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږکال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې په سلو کې 30 زیاتوالی راغلی. د دې ادارې د چارواکو په وینا کندوز د خوراکي غنمو له اړخه ځان بسیاینې ته رسیدلی او آن د هیواد نور ولایتونو ته هم د دې ولایت غنم استول کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندوز کې سږکال د غنمو په حاصلاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې سږکال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړی دی. د دې ولایت یو زیات شمېر بزګران هم په روان کال کې د غنمو د حاصلاتو د ډېرښت له کبله خوښي څرګندوي، خو شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر نورالدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
غنم ډېر یو ښه غنم شوي دي، حاصلات ډېر دي په ټول ولسوالۍ کې، په نور ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډېر ښه غنم شوي دي. د قانان سي دي ډېر متون سره مخامخ دي، په دې سي یو خانه غنم ارزانه دي، 180 روپۍ من دي، او بل خانه کوټ قیمت ده دي. په دې ستونزو کې د چار دي.
د کندز بزګران پر دولت غږ کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي ترڅو بزګران په خپلو پښو ودرېږي. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن بزګر حسیب الله په دې اړه وویل
غنم حاصلات سږکال ډېر ښه حاصل دی، ښه غنم ښه ډېر دی، خو نرخ نه لري. نه کوټ قیمته د یو مردیکار په 600 روپۍ ده. نو باید مونږ غلې ته یو بازار پیدا شي، یو مارکیټ جوړ شي چې مونږ غله په ښه بیه خرڅ شي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي چې تیر کال په دې ولایت کې د غنمو فصلونه د وچکالۍ له کبله له منځه تللي وو او بزګران سخت زیانمند شوي وو. د نوموړي ادارې د زراعتي چارو امیر عبدالمجید نافظ هم د بزګرانو ستونزې مني او زیاتوي چې حکومت خپلې هڅې پیل کړې ترڅو د بزګرانو محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړي.
خوشبختانه بارندگی خیلی خوب بود و ما حاصلات خیلی خوب برداشت کردیم. ولایت کندوز
سږکال د ښه ورښتونو له کبله د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او کندوز د خوراکي او تخمي غنمو له اړخه ځان بسینه ته رسېدلی او دغه راز د پخوا په شان کندوز د هیواد د نورو ولایتونو تخمي غنم هم تامینوي.
دیگه ولایت کم آفی سابق ما از ولایت کندوز تامین کرده بود.
دی خاقل نافس پا وینا چه دی ولایت دی غنم و حاصلات سربیر پرده چه پخپل کندوز که هم مصرفیگی دی هیواد نور ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، سمنگان، سرپل، جوزجان او دا غراز نور ولایتونو تا هم صادریگی. کندوز په شمال ختی زون که دی هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې څه باندې 200,000 هکتار آبي ځمکه او څه باندې 100,000 هکتار للمي ځمکه موجود ده. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست د چارواکو په خبره چې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي چې پخوا دغه ولایت د افغانستان د غلې د کندو په نوم هم یادېده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالهادي غنمرنګ د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ نه لیکي د سولې له پروسې سره هممهاله باید انتخابات هم وشي څو چې د سولې سترې پریکړې د یو باصلاحیته حکومت لخوا وشي. صفای له کونړ ولایت څخه لیکي، طالبان افغانان د کفر په نامه شهیدانوي، خو خپله د افغانستان د بدبختۍ له ستر او اصلي لامل روسانو سره دوستی کوي. جعفری په خپل اس ام اس کې لیکي، په زرمت ولسوالۍ کې شپنی عملیات د سولې پروسه سبوتاژ کوي. نوریه سلطانی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي، طالبان چې ځان د اسلام مدافعین بولي، نو بیا ولې جنگ ته په سوله چې اسلام ورته خیر ویلی ترجیح ورکوي؟ داود منظور له غزنی ولایت نه لیکي، د سولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی دریز د یوې واقعي باعزته او داسې سولې دریز دی چې هر افغان یې غواړي. نادر شاه تکل د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي، پر ټولو افغانانو غږ کوم چې د ازادۍ یا استقلال ورځ په ځانګړي ډول ولمانځي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت له څمکنیو ولسوالۍ نه لیکي، ولسمشر اشرف غنی تر اوسه پورې د څوارلس پاسو ښوونکو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه، نه یې معاش ورلوړ کړ او نه یې د ځمکو نمرې ورکړې او نه یې د پنځلسم او شپاړسمو څانګو لپاره زمینه ورته برابره کړه څو څوارلس پاسان په لیسانس بدل شي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل اس ام اس کې لیکلي، افغان حکومت باید د سعودي عربستان له حکومت سره په همغږۍ کې د افغان حاجیانو او عمره کوونکو ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. ورزو تاسو د دې ونی پیغامونو ته. دوستانو، زموږ په پیغام سپتون کې دستګه کې تاسو ډیر داسې پیغامونه راغلي دي چې تاسو د ماشونو په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړي دي. البته د افغانستان د بیلابیل ولایتونو او سیمو څخه دي، ملي اردو څخه نیولې تر پولیسو پورې، تر د معلولینو ما یوبین څخه نیولې بیا د شهیدانو تر ورسی پورې او د متقاعدینو، اکثریت دوستانو مو د معاشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړي دي او د دولت د مرستو یا د ملاتړ هیله لري. دوی غواړي چې دولت ورسره همکاري وکړي او زموږ څخه دا هیله ده چې اړوندو مسؤلینو ته د دوی دغه پیغامونه ورسوو. وروای ورو موږ به پر دواړو سترګو ستاسو پیغامونه خبرو کوو. او مخکې دې چې پروګرام مخته ولاړ سی، غواړم دا یادونه وکړم چې د ازادي رادیو په بیلابیلو پروګرامونو کې په همدې مسله باندې ډیر راپورونه درلودلې دي، ډیر د اړوندو مسؤلینو سره مو مرکې کړې دي. خو داسې ښکاري چې لا هم د اړوندو مسؤلینو ژمنې تر اوسه پورې نه دي پر ځای شوي او ستاسې ستونزې او شکایتونه نه دي حل شوي. په دې ځای کې به یو ځل بیا د افغانستان د ځوانانو او معلولینو د ټولنیز شورا د مشر اسدالله کاموي خبرې هم در سره شریکې کوم چې لازادي رادیو سره یې په همدې اړه کړې دي. او هم به وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د مشر شغلی زلمی زابلي خبرې هم در واورم چې دوی وایي د اړوندو مسؤلینو سره دوی هم خبرې کړې دي او ټینګار ورباندې کوي. خو مخکې تر دې چې د هغوی دا څرګندونې واورو، راپسو ستاسو دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو کوم چې تاسو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه زموږ سره شریک کړی دي.
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت نه د یادرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان ولپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د مایبینو او د شهیدانو د نظامی شهیدانو پیسو کې به درک ټیم لګیږي او خدای دې وکړي چې دغه پیسې زر لند وخت کې حواله شي، لکه درې میاشتې، څلور میاشتې، پنځه میاشتې وخت لګیږي. هغه مختلف ولسوالیو نه خلک راغلي، څوک پولیس دي بیرته پروازونه نه، څوک نور مشکل لري، لارې بندې دي. خدای دې وکړي چې په دغه پیسو باندې لوړپون چارواکي د امر وکړي چې دا پیسې زر تر زر حواله کړي او د خلکو مشکل حل کړي. والسلام.
السلام علیکم زه د نیهار ولایت د لرګول سوالې د چکنور رکین نتا سره په تماس کې مت چې زمين د لرګول سوالې د چکنور د ساحه کې د دې د مزبین د دې وزن د ایکسل او خطي په کومون باندې لوي ام څنګه ځاني کوتي د تدین او د خمر سره مخامخ د دولت ته دولت ته موږ غوښتنه او تر دې ښه ته چې دا سم خلک شي ایکسل او خطي ټول زموږ باندې ولسوالۍ کې یو ټول چې موږ یې نه خلک خو